قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې یو ساعت خپرونه کې چې تر یوولسو بجو پورې دوام کوي او زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپرو. د ناټو عمومي منشي وایي په راروانه مارچ میاشت کې به افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیتونو د سپارلو څرنګوالی څرګند شي، او افغان حکومت د ایراني چارواکو هغه څرګندونې چې وایي افغانستان موافقه کړي چې خپل د اړتیا وړ ټول تیل له ایران او پیری رد کړي دي. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات خبری سرویس ته پام وکړئ چې زکیه غیاسی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ مرستیال وزیر غلام محمد الاقی د ایران د تیلو د وزیر محمود مسعود میرکزمی هغه سرګندونې رد کړې چې ګڼې دوالو هیوادونو مافته کړې چې پر اساس به افغانستان د خپل ضرورت ټول تیل له ایران څخه اخلي. د پوهنې وزارت له امنیتي ځواکونو څخه غوښتي چې د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو د امنیت په ټینګښت کې د پکلک اقدام وکړي او د ښوونځیو ویجاړونکو د قانون منګولو ته وسپاري. او د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو 15 مینخه ښوونکي نیولې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان سوداګرۍ مرستیال وزیر غلام محمد الاقی د ایران د تیلو د وزیر مسعود میر کاظمی هغه سرګندونې رد کړې چې ګڼې دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر اساس به افغانستان د خپل ضرورت ټول تیل له ایران څخه اخلي. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې محمد الاقی زیاته کړه مناسبه نه ده چې د افغانستان د شمال او ختیځ لپاره هم له ایران تیل واخیستل شي، ځکه د دغو سیمو لپاره د منځنۍ اسیا او پاکستان له لارې د تیلو واردول ارزانه تمامېږي. له روسیې، ترکمنستان او عراق څخه د افغانستان په دور کې یو برخه تیل د ایران لارې واردېږي. د ناټو عمومي منشي پرون وویل چې په مارچ کې به څرګند شي چې د افغانستان په کوم ولایتونو کې څه وخت د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. اندرس فوک راسموسن د خبرې یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې افغان ولسمشر حامد کرزي د مونخین په امنیتي کانفرنس کې ویلي وو چې د راروان مریض کال د حمل له لومړۍ نیټې به افغان ځواکونه د خپل هیواد امنیتي چارو مسؤلیت اخیستلو لړۍ پیل کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ناټو عمومي منشي پرون وویل چې افغان ځواکونو ته به د امنیتي چارو د سپارلو بهیر له سوالې یو پیل شي او بیا به یو په بل پسې ولایتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د پوهنې وزارت له امنیتي ځواکونو څخه غوښتي چې د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو د امنیت په ټینګښت کې د پکلک اقدام وکړي او د ښوونځیو ویجاړونکو د قانون منګولو ته وسپاري. د پوهنې وزارت وروسته له هغې دا غوښتنه کوي چې تېره شپه وسلوال مخالفینو د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د عینک په نوم یو منځنی ښوونځی په بمونو الوزولی دی چې له امله یې له 300 څخه زیات زده کوونکي له زده کړې بې برخې شول. د پوهنې وزارت لخوا په همدې اړه په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دغه ښوونځي ټول اسناد، کتابونه او نور لمنځه تللی دي. د پوهنې وزارت په اعلامیه کې له خلکو هم غوښتل شوي چې د ښوونځیو په ساتلو کې د پوره ونډه واخلي. او وروستۍ کورنۍ خبر دا چې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو 15 مینخه ښوونکي نیولې دي. د هلمند ولایت له مقام څخه په یوه خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه مینخه ښوونکي د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا په ګډو عملیاتو کې هغه مهال نیول شوي چې غوښتل د نادالي ولسوالۍ په ګروپ 6 سیمه کې مینونه ښخ کړي. نیول شوي کسان چې ټول افغانان دي د مهال تر پلټنو لاندې دي. همدارس په اعلامیه کې ویل شوي چې افغان او نړیوالو ځواکونو په همدې ولسوالۍ کې په نورو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو مهم غړی د ملا فضل رحمان په نوم نیولی دی. تر اوسه پورې وسلوال مخالفینو په دې اړه څه نه دی ویلي. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ ورسته. سپینه ماڼۍ د مصر پر راتلونکي حکومت غږ کړی چې په منځني ختیځ کې د سولې اوسنیو تړونونو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکي دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د اخوان المسلمین ډلې په مصر کې د قدرت د انتقال لپاره په خبرو اترو کې ګډون وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل چې واشنګټن به د مصر د حکومت شریک پاتې شي، خو دا څرګنده کړه چې مصري اړخ باید په خاص ډول مخکنیو تړونونو ته درناوی وکړي او هغه مکلفیتونه ترسره کړي چې حکومت او خلکو یې ژمنه کړي. مصر د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی او لومړنی عرب هیواد دی چې په 1999 کال کې د سولې د یوه تړون په لاسلیک کولو سره اسرائیل په رسمیت وپیژند، خو اخوان المسلمین ډلې د دې تړون غندنه وکړه. له بلې خوا په داسې حال کې چې د مصر حکومت په دې هیواد کې د تیرو دوه اونیو اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره اقدام اقدامات پیل کړي. خلکو پرون بیا هم د مرکز قاهره په تحریر چوک کې خپل مظاهرو ته دوام ورکړ. مظاهرچیانو بیا هم پر ولسمشر حسن مبارک غږ وکړ چې له قدرت دې لری شي. د یکشنبه پرس حکومتي چارواکو د اخوان المسلمین ګوند په ګډون د مخالفینو له استادو سره وکتل، خو له خبرو وروسته مخالفین وویل چې د اصلاحاتو لپاره د حکومت شمنې کافي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فلیپ کراولی پرون وویل چې د مصر لپاره به سمدستي د انتخاباتو کول ګران کار وي، خو ښاغلی کراولی په مصر کې د یو نظم پر بنسټ د قدرت انتقال غوښتنه وکړه.
اف پرزیدنت مبارک سټپ داون ټوډی under the existing constitution as I understand
دای وای ک ولسمشر مبارک نن لواک لري شی د مصر د اوسنی اساسي قانون لمخې څومره چیز په هیګم نو په شپېتو ورځو کې د نن نه پاید انتخابات وشي. اوس پښتنه دا چې تیرو انتخاباتو ته په پام سره چې کریختیار باندې ووای ډیر لګ آزاد او عادلانه وو، آیا مصر د آزاد او عادلانه انتخابات لپاره تیاری لري او کنه؟ د مصر حکومت د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په ګډون د یو لړ امتیازاتو ژمنه کړې ده. چارواکو تیر ورځ په تنخواګانو او د دولتي مامورین په تقاعد کې په سلو کې د 15 زیاتوالي ژمنه وکړه. له بلې خوا د مصر مینا خبري اژانس راپور ورکړی چې ولسمشر حسن مبارک د روان مظاهرو په ترڅ کې د خونړي تاوتریخوالي د پیښو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د جنوبي او شمالي کوریا پوځي چارواکو نن د لومړي ځل لپاره په خپلو کې رسمي خبرې پیل کړې. د خبرې تر کلکو امنیتي تدابیر لاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو سرحدي سیمه کې کیږي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت د سرچینو په حواله ویل شوی دی چې د پوځ د ډګروالانو په کچه په دې کتنه کې د دواړو هیوادو د جګپړو دفاعي چارواکو د کتنې لپاره مقدماتي خبرې اترې پیل کیږي. د سیول او پیونګ یانګ اړیکې د تیر کال په می میاشت کې هغه مهال ترنګل شولې چې جنوبي کوریا پر شمالي کوریا د خپلې یوې جنگي بیړۍ د نسکورولو او د شپږ څلوېښتو پوځیان د وژنو تور ولګوه، خو شمالي کوریا دا تورونه رد کړي دي. په تیر نومبر میاشت کې شمالي کوریا د جنوبي کوریا پر یو ټاپو بمبار وکړ او دوه سمندري پوځیان او دوه ملکی وګړي ووژل. د ویکلیکس ویبپاڼې موسس جولیان اسانج پرون یو وار بیا د لندن یوې محکمې ته حاضر شو چې سویډن ته د سپارل کېدو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. په سویډن کې پر د تور پورې شوی چې په دوو ښځو ایجنسي تیری کړی، خدای دا تورونه ردوي. د اسانج مدافع وکیل جیفري رابرټسن پرون دوشنبه محکمې ته وویل که اسانج سویډن ته وسپاره چې نو په څرګند ډول به عدالت تر پښو لاندې شي. رابرټسن پرون وویل که نه دېرش کلن اسانج د ویکلیکس په ارتباط د نورو تورونو په خاطر امریکا ته وسپارل شي، دی به هلته د اعدام له سزا سره مخامخ شي. اسانج چې د امریکا په زرګونو پټ سندونه په خپله ویبپاڼه کې خپر کړي وایي چې د ده پر ضد تحقیقات سیاسي انګیزه لري. د پرون د محکمې د غونډې په پای کې وویل هیله لري چې ورباندې لګېدلي تورونه بې اساسه ثابت شي. او د هالند یو سیاسي مشر خیرات والډرز چې د مسلمانانو پر ضد د کرکې او تعصب د خپرولو په خاطر محاکمه کیږي، پرون دوشنبه د مستردام یوې محکمې ته وویل د ده لپاره چې تر اوسه پورې د محکمې په غونډو کې نیمګړتیاوې له سره د نوې محاکمې غوښتونکی دی. والډرز اسلامي ضد ازادي ګوند د هالند له اقلیت حکومت سره په ائتلاف کې دی. په لومړي سر کې څارنوالانو نه غوښتل چې والډرز د هغه څه په خاطر محاکمه کړي چې د بیان د ازادۍ د قوانینو له لورې د ده مسؤلیت ګڼل کېده، خو یوې لوړپوړې محکمې دوی ته امر وکړ چې د ده پر ضد د تعصب او کرکې د خپرولو دوسیه جوړه کړي. والډرز پرون محکمې ته وویل دا د محاکمه په اروپا کې د ازادۍ یوه برخه ده چې د ده په نظر د اسلام له لورې له خطر سره مخامخ ده. د خبرونو پای.
زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. د آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، ګردیز او اسد آباد کې خپرېږي. د ولسی جرګې د مشر د مقام لپاره نوی کسان را مخته شوی دی. په دې اړه به په همدې خبرونه کې معلومات درکړو. د ناټو عمومي منشي وایي پر روانه مارچ میاشت کې به څرګنده شي چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې څه وخت د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. هغه نږدې 2500 افغان کډوال چې ایراني چارواکو په زور له خپل هېواده ایستلي پرون د اسلام قلعه بندر ته راورسېدل. افغان حکومت د ایرانی چارواکو هغه څرګندونې رد کړي چې وایي افغانستان موافقه کړې چې خپل د اړتیا وړ ټول تیل له ایران وپیري. افغانستان بانک په هیواد کې د اسلامي بانکدارۍ د جاري کولو په اړه غور کوي، خو د اقتصادي چارو یو کارپوه په دې نظر دی چې په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ ټول اړخونه عملي نه دي. د خبرونه پترڅ کې نور راپورونه او موضوعات او پروسی برخه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبرو. زموږه ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو د تیرو څو ورځو په خبرونه کې مقدرمن اوریدونکو واوریدل چې د افغانستان په ولسی جرګه کې د دې جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره پرله پسې انتخابات له پرله پسې ناکامیو سره مخامخ شول. څو ځلې ډیرو کسانو ځانونه د ولسی جرګې د مشر د څوکۍ لپاره کاندید کړل، خو د ولسی جرګې غړي په دې ونه توانېدل چې د یوه مشر په ټاکلو سره سلا شي. نن بیا هم انتخابات کیږي او راپورونه وایي چې د ولسی جرګې د مشر د مقام لپاره نوي کسان رامخکې شوي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند په مستقیم ارتباط کې را سره دی. مومند صاحب، چا چا ځانونه کاندید کړي دي، ستاسو معلومات څه دي؟
مننه تکل صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بل لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د مخکنی غونډې له پریکړې سره سم نن ولسی جرګه یو ځل بیا د خپل مشر د ټاکلو لپاره انتخابات کوي. البته تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړي دي، امان الله پیمان، مولوي شهزاده شاهد، عبدالقیوم کمال ناصر اصولي او منور شاه بهادوري هغه کسان دي چې دوی به د نن ورځې په سیالیو کې برخه واخلي سو د ولسی جرګې ریاست ترلاسه کړي. البته د کاندیدانو شمیر تر دې هم زیات و. سالم احمد سلجوقي، خالد پښتون او ملا سید محمد چې د قندهار استازه دي، دوی هم ځانونه کاندید کړي وو، خو دوی بیا وروسته اعلان وکړل او له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شول. اوس کاندیدانو ته وخت ورکړل شوی دی چې سو پنځه دقیقې د خپلو کړنلارو په اړه باندې او د خپلو اهدافو په اړه باندې د ولسی جرګې غړو ته معلومات ورکړي او د هغې نه وروسته د رایه چولو بهیر پیل شي. البته د کاندیدانو د نوو انتخاباتو پریکړه د دوشنبه د ورځې په غونډه کې شوې وه. بیا د کوم د کسان نوي و نو د دې لپاره د دوشنبه په ورځ باندې وخت ورکړل شو سو د ځان لپاره کمپاین وکړي او د سې شنبه په ورځ د انتخاباتو میدان ته راوځي. بل تکل صاحب،
مننه کوم. مومن صاحب، د خبرونې په جریان کې او همدارس په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم د ولسی جرګې د نننۍ ورځې د جریاناتو راپورونه د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکو او بیا به هم تاسو ته بلنه درکو چې په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خو غواړم په همدې موضوع کې بیا هم ستاسو نظر وپوښتم. دلته څه ویل کیږي په کابل کې؟ عمومي نظر څه دی چې مخکې د ولسی جرګې ډیرو پخوانیو غړو چې په افغانستان کې ډیر پیژندل شوي هم دي، یو شمیر د دوی ونه شو کولای چې د ولسی جرګې د رایو اکثریت ترلاسه کړي، دا نوي کسان چې اکثر یې ناپیژندل شوي خلک دي، دوی به څنګه وکولای شي؟
بله تکل صاحب، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. دغه واقعا یو ستونزه ده. کوم کسان چې نن د انتخاباتو سیالۍ ته راوتلي دي، په دې کې ځینې خلک داسې دي چې یا خو د ډېر کم نفوس خاوندان دي یا که د پخواني شورا غړي هم وو، نو دوی په ډېر محدود پاتې شوي دي او ځینې کسان یې نوي دي. لکه څرنګه چې دوی په داسې وخت کې انتخاباتو ته ورځي چې ولسی جرګې لا هم د غوس اکثریت یا د ساده اکثریت په اړه کومې نهایي پرېکړې ته نه ده رسیدلې. له بل لوري د سپینو رایو په اړه باندې هم دوی کوم نهایي حکم له ځانه سره نه لري چې باید په هغې په ارتباط باندې څه پرېکړه وشي. که څه هم مخکې په لومړۍ دوره کې ډېرو مخکښو کسانو چې د هغې د سیاسي نفوس له پلوه ډېر زیات با اعتباره ګڼل کېږي، هغوی د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلل. کتونکو سره چې تر کومه موږ په تماس کې یو او په خپله د ملي شورا اکثره غړي په دې باور دي چې دغه نوې سیرې چې اوس د میدان ته راوتلي دي، دوی به هم ونه شي کولای چې د وکیلانو غوس اکثریت ترلاسه کړي، یعنی 50 جمع یو رای ترلاسه کړي او د ولسی جرګې د مشر په توګه وټاکل شي. لبل لوري دا هم ویل کېږي چې د ولسی جرګې غړي اوس په څو بیلابیلو سیاسي ډلو ټپلو ویشل شوي دي او دوی هڅه کوي چې د ځان لپاره امکانات برابر کړي. تر ډیره پورې د مخکښو کاندیدانو پلویان په دې تورن دي چې دوی نه غواړي چې د خپل رای په سمه توګه وکاروي یا رای سپینه کاروي او یا هم هغه باطلوي، سو د غوس اکثریت یا لږ تر لږه د ساده اکثریت مخه هم ونیسي. تر دې مخکې بحثونه روان وو، البته وکیلانو هڅه کوله چې د خپل کورنۍ دندو په کړنلاره کې بدلون راولي، اما زیات شمېر وکیلان له دې سره له دې عمله مخالف وو چې د دوی په وینا د موقت رئیس تر سارنې لاندې دوی نشي کولی چې د ولسی جرګې په کورنۍ کړنلارو کې څه بدلون راولي. تر دې درې ترڅنګ دا هم ویل کېدل چې باید د انتخاب مشر د ټاکلو د انتخاباتو موضوع باید د افغانستان محاکمو ته راجع شي، خو د زیات شمېر وکیلان فکر کوم چې د قضایي قوې سره یو ډول حساسیت دی لزانه خي او د هغه یو علت خیدا وي چې ځانګړې محکمه په دې ارتباط باندې خپل کار پیل کړی دی او د مترزه وکیلانو په غوښتنه باندې دوی په دې ارتباط باندې تحقیقات کوي. نو زیات شمېر وکیلان له دې سره هم مخالفت کوي او وایي چې دا د ولسی جرګې د استقلالیت موضوع د تر پوښتنې لاندې راولي او دوی به بیا هم په خپل کارونو کې استقلالیت ونه لري. نو اوس ګورو چې راچونه بهر پیلېږي، نو بیا نتیجه تقریبا که څه هم د کتونکو په وینا روښانه ده چې بیا به هم دوی کوم نهایي نتیجه ته ونه رسیږي، خو د دې نه وروسته به شدا چې ولسی جرګه بیا څه پرېکړه کوي، آیا د کورنیو کړنلارو کې څه بدلون راولي یا د غوس اکثریت یا د ساده اکثریت په موضوع باندې دوی بیا کتنه کوي، دې کې څه بدلون راولي. نو اوس اټکل کول لږ څه ګران برېښي. بل تکل صاحب،
مومن صاحب، یو خبره فقط د وضاحت لپاره د اوریدونکو لپاره، تر اوسه پورې د غوڅ اکثریت یا په سلو کې 50 جمع یو د دې موضوع سپیناوی نه دی شوی چې په څه اساس باندې به هلته د ولسی جرګې مشر ټاکل کیږي، سمه ده؟
بله صاحب، همدغه موضوع ده چې دا انتخابات بیا هم چون اکثره وکیلان په دې باور دي چې د دوی د کړنلارې سره سم چې د تیرې دورې په ترس کې جوړه شوې ده، باید د ولسی جرګې رئیس د دې جرګې د حاضر غړو غوس اکثریت یعنی 50 جمع یو ترلاسه کړي. دوی لا هم په دې ټینګار کوي او په همدې ارتباط باندې دوی مخې ته روان دي. هلدا چې ځینو مخکې چې د لومړي ځل لپاره انتخابات کېدل، په خپله یونس قانوني او استاد سیاف چې د مخکښ کاندیدان بلل کېدل، هغوی هم دا وړاندې ذکر چې باید د غوس اکثریت موضوع حل شي، چې د تیر ځل لپاره په ولسی جرګې مشر د ساده اکثریت د رایو په ترلاسه کولو سره بریالي شوه، نو دا ځل هم باید وکیلان د ساده اکثریت موضوع را مخې ته کړي او همدارس باید دوی د سپینو رایو په ارتباط باندې نهایي پریکړه وکړي، یا د رای باطلې وشمیرل شي یا د هم د بریالي او مخکښو کاندیدانو ترمنځ په مساویانه ډول وویشل شي. نو په دې ارتباط دغه دوه پریکړې لاندې دي شوي، بیا هم دوی بیرته انتخاباتو ته ورغلل او ټینګار په دې ده چې باید د ولسی جرګې هر مشر شي ټاکل کیږي، هغه باید 50 جمع یو غوس اکثریت ترلاسه کړي. بلې ټاکل
نو په داسې حال کې چې 50 جمع یو غوس اکثریت به تقریبا ستاسو د وینا له مخې او د کارپوهانو د ویناو په اساس باندې داسې ښکاریږي چې تقریبا ناممکن دی. دا که بیرته هغه پخوانی حالت ته ځي، فکر نه کوي چې دوی به بیرته مجبوره شي چې هماغه دوه مخکینی لومړي کاندیدان چې یو یې 114 فکر کوم او بل یې 119 یعنی استاد سیاف او یونس قانوني، بیرته به هماغو ته مراجعه وکړي؟ داسې یو امکان شته؟
تقریبا کتونکو هم دغه ټکی ته اشاره کوي او کم وکیلان چې اکثره د دې کړنلارې د بدلون پلویان نه دي، هغه هم دغه دلایل راوړي. دوی وایي چې موږ د ساده اکثریت موضوع را مخې ته کوو، بیا ستونزه له مخکې نه حل ده. استاد سیاف تقریبا له مخکې نه د ولسی جرګې د مشر په توګه انتخاب شوی بلل کېدی شي، ځکه هغوی 119 رای ترلاسه کړی دی او یونس قانوني 114 رای ترلاسه کړی وی. حال دا چې دوی هم په دې ټینګار کول خپل ښاغلی سیاف چې د تیرو انتخاباتو کې د تیرې دورې په انتخاباتو کې یوازې یونس قانوني له دوی نه دوه رایې زیات اغسته وي، غوس اکثریت نه ترلاسه کړي، په ساده اکثریت باندې دوی مخته شوی وو. خو دا چې اوس د نننو انتخاباتو نه وروسته ولسی جرګه کچرته د انتخابات کومې نتیجې ته ونه رسیدل، او ولسی جرګه د خپل کورونای کړنلارو د بدلون په اړه کومه پریکړه کوي، او یا دا چې دا موضوع دوی د افغانستان محاکمو ته یا قضایي قوې ته وړاندې کوي، دا دوه هغه مسایل دي چې په دې ارتباط باندې پراخ بحثونه روان دي او بل اخر به وکیلان په دې دوه کې د یوې نتیجې ته برسېږي چې باید دوی په سناسب بدلون راولي او بل اخر خپل کار پر مخ کې بوزي. بل تکل سره
ډیره زیاته مننه کوم. حمید مومن په کابل کې د ازادي رادیو خبريال و چې د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 59 کسانو ځانونه د جرګې د مشر مقام ته کاندید کړی دی، او لکه څنګه چې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند شه به خبرې کولې، د انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د ولسی جرګې د کړنلارو په برخه کې د داخلي وظایفو یا دندو د کړنلارې په برخه کې تر اوسه پورې بشپړ وضاحت نشته، او معلومه نه ده چې دوی به په څه اساس د صدر اکثریت په اساس او که د غوڅ اکثریت چې 50 جمع یو دی د هغه په اساس به انتخابیږي. په هر صورت د ازادۍ راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د موضوع ته منتظر اوسئ، موږ به هم د موضوع تعقیبوو او تاسو ته معلومات درکوو.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. وخت د سهار 10:40 دی، اوس هم نور موضوعات. د ناتو عمومي منشي راندرس فوګ راسموسن وایي چې په مارچ میاشت کې به څرګنده شي چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې څه وخت د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. ښاغلي راسموسن دا خبره یوه ورځ وروسته له هغه وکړه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د جرمني د مونشن ښار په امنیتي کنفرانس کې ویلي و چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې به افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو د مسؤلیتونو د اخیستو لړۍ پیل کړي. د ښاغلي راسموسن د څرګندونو نور جزئیات عصمت څاروان په دې راپور کې اوروي.
ناټو د دوشنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې به د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارلو لړۍ د مارچ په میاشت کې اعلان شي، خو عملي پروسه به د دې کال په نیمایي کې پیل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو عمومي منشي پرون وویل چې افغان ځواکونو ته به د امنیتي چارو د سپارلو بهیر له ولسوالیو پیل شي، او بیا به یو په بل پسې ولایتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د یکشنبه په ورځ د جرمني د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې ویلي و چې افغان پولیس او ملي اردو تیار دي چې د نوي لمریز کال له لومړۍ ورځې په تدریجي ډول د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د وویل د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لومړۍ مرحله به د افغانستان په نوي کال کې پیل شي. د دا هم وویل چې افغان ځواکونو وروسته له دې د امنیتي مسؤلیتونو د منلو وړتیا پیدا کړې چې نړیوالو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او پراختیا په برخه کې لازمه مرسته وکړه. د تیر کال په نومبر کې د پرتګال په لیزبون کې د ناټو مشرانو په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې د 2014 کال تر پایه د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. ناټو په 2009 کال کې هم ویلي و چې په 2010 کې به له 10 تر 15 ولسوالیو د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. خو د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پراختیا کې د ستونزو له کبله دا پروګرام وځنډید. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن تیره میاشت له څرګنده کړې و چې د ځواک سپارلو پروسه به په روانه فبروري میاشت کې او یا هم راتلونکي مارچ کې پیل شي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د دوشنبه په ورځ د ناټو په مرکز بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په مارچ کې به افغان ځواکونو ته عملاً د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارلو لړۍ پیل نه شي، بلکې دا اعلان به وشي چې لومړی په کومو ولایتونو یا ولسوالیو کې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د زیاته کړه له دې وروسته به عملی پروسه پیل شي، خو اوس به دا مخکې تر وخت وي چې وویل شي کله به عملاً د امنیتي چارو د سپارلو بهیر پیلېږي. خو څرنګه چې اوس ورته ګورم دا کار به د 2011 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وشي. راسموسن وویل چې دی د کمیت او کیفیت له پلوه د افغان امنیتي ځواکونو چټکې ودې ته خوشبین دی. د دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس په اکثرو عملیاتو کې برخه اخلي او تقریبا په 50% پوځي عملیاتو کې ونډه لري. راسموسن دا هم وویل چې نظر پوښتنې ښیي چې شاوخوا 80% افغانان پر خپلو امنیتي ځواکونو باور لري. نو پر دې ټولو دلایلو د افغان ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي چارو د تدریجي سپارلو د مهال ویش تطبیق ته پوره هیله مند دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې به یو ګنشمیر موضوعات لرو چې د افغانستان د روانو چارو په اړه پر روانو چارو باندې دي. ایران په یو ورځ کې نږدې 2500 افغان کډوال په زور له هیواد څخه وایستل. دا کډوال چې د ایران بیلابیلو ښارونو څخه دغه هیواد د امنیتي مامورینو په ذریعه په زور راټول شوي وو، پرون د اسلام قلعه سرحدي ښار کې افغانستان ته راوړل شول. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی راپور راکوي.
دا کډوال چې د ایران بیلا بیلو خاورونو څخه دغه هیواد امنیتي مامورینو په ذریعه په زور راټول شوي و. د دوشنبې په ورځ د اسلام قلعه سرحدي ښار کې افغانستان ته راوړول شوی. په هرات کې د مهاجرو چارو رئیس حمیدالله خطیبی ازادي راډیو ته وویل د 2000 کسو په شمیر کې دا د روان کال د مهاجرینو تر ټولو لویه ډله ده چې ایرانیانو په یوه ورځ راوشړل. خطیبی د خبرو په دوام زیاته کړه کډوالو کې داسې کسان هم شته چې ښځې او ماشومان یا د زاړه عمر کسان وي او د کورنۍ سرپرستي د ځینو په هغه هیواد کې پاتې وي. د هرات د مهاجرو چارو رئیس دا هم وویل کډوال ډېری یې بې وزله دي او د دوی اداره د هیڅ ډول مرستې توان نه ورته لري، ځکه یې نو د ایران په حکومت ازادي راډیو له لارې د ژمي په دغه ساړه موسم کې د کډوالو د راشړلو د پروګرام د ودرېدو غږ وکړ. د هرات د مهاجرینو د ریاست وینا د ایران د روان کال په اوږدو کې څه د پاسه 1,600 او د تېرې جدي میاشت کې 12,500 او دا د اوسې په یوه ورځ 2,000 نور مهاجر راوخکل. په دغه هیواد د پخواني شوروي اتحاد یرغل سره ګڼه افغانان د نورو ګاونډیو هیوادونو په څیر ایران ته هم وکوچېدل، چې رسمي شمېرې هلته د 2,000,000 وګړو شاوخوا کې یادېږي. د راپورونو په اساس افغان کډوال په ایران کې له کړاوونو نه ډک ژوند لري. هغه شمېر کډوال چې رسمي وي د راتلو په مهال د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې لخوا څه مرسته ورسره کېږي، مګر هغه چې په زور راشړل شوي وي اسناد نه وي ورسره مرستو لپاره څه پروګرام نشته. ورته کډوال داسې تورونه هم په ایران لګوي چې د نیولو په مهال د مهاجرت قانوني اسناد ډېری مواردو کې ورته شکولې دي او د نیولو په مهال د دې تر څنګ چې وهلي ورېټلې دي پیسې هم ترې اخیستې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې شاوخوا 2,500 افغان کډوال د ایراني چارواکو لخوا د ایران له بیلابیلو ښارونو څخه راټول شوي دي او پرون د افغانستان سرحد ته واړول شول. د بلې خوا په پاکستان کې میشت افغان کډوال د خپلو مهاجرت کارتونو د ویش په موده کې د تمدید غوښتنه کوي. پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR په ګډه د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې هغو افغان کډوالو ته چې په 2001 میلادي کال کې په دې هیواد کې د اوسېدو درې کلن کارتونه ترلاسه کړي وو، یوارې بیا د نویو کارتونو د ورکړې بهیر پیل کړ. په داسې حال کې چې د دې پروسې بشپړېدو ته یوازې 40 ورځې پاتې دي، یو شمېر افغانان چې لا هم نه دي ثبت شوي د دې مودې د غځولو غوښتنه کوي. له پېښوره مجیب الرحمن انګار په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
افغان کډوال د مهاجرت د کارتونی یا پیوار د توزیع په موده کې د تمدید غوښتنه کوي. هغه افغانان چې د پخوانی سرشمیرنې له مخې د دغو کارتونو د اخیستو جوګه دي د دې پروسې لپاره ټاکل شوې موده لنډه بولي او غوښتنه کوي چې باید نوره هم وغځول شي. څو تنو کډوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم ساده شفق دی، زه د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوس په پېښور ژوند کوم. زما دا نهم ځل دی، زما ورور تقریبا شپږ ځلې اووه ځلې د کارتونو پسې هغه هم راغلی. د تیر کال 11 میاشت کې مونږ ته تاریخ لیکلی چې په 15 تاریخ په تاسو کارتونه دلته نه ترلاسه کوي. داسې نه دغه یو میاشت بله پاتې کده کې زموږ کارتونه مونږ ته راونه رسېږي. کېدای شي مونږ به د کارتونو نه بیا د تیر ځل په شان بې برخې پاتې شو. مونږ
بار بار راځو دلته درېږو، نوبت نیسو، خو مونږ تا وای چې سبار شي یا بل سبار شي. دلته دا دومره ډیر زیات خلک دي، نو په یوه میاشت کې زه فکر نه کوم چې دوی ته دا کارتونه توزیع شي او خلک بل دین مستفید شي. په دې لحاظ باندې خلک ډیر زیات مشکلات لري.
سما نوم شوالی خان ده، کابل ولایت هم اوس په خبر کې اوسېږو. دغه د کارتونو ټیم چې کوم ده 2004 د خوانه چې تقریبا 23 فروری باندې ختمیږي، دا ډیر کم وخت ده. خلک ډیر زیات پاتې دي، اول مونږ پاتې مخکې د کارتون هم داسې پاتې شولو، او زمونږ دا خواهش ده دغه ټیم لږ زیات کړي. 23 فروری پورې دا خلک ډیر زیات نشي خلاصېدلی.
کډوال د سبت ویش د مرکزونو د لګوالي ترڅنګ د مامورینو ناسم کار د دغه پروسې یو بل ستونزه ښیي. د ځینو کډوالو په وینا په دغو مرکزونو کې پراخې بې نظمۍ د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړې.
دلته ډېره ګڼه ګوڼه ده، راغلي خلک تقریبا 2-3 شپې ولاړې انتظار کوي خو نمبر ورته نه راځي. مامورین یو دارې چې دا کار ګړندې کې، دویم دارې چې کم نظم ضبط سره چې دوی خپل دغه مامورین هماغه شاندې پروسې یا هغه شاندې نظم ضبط مونږ ته جوړ کړي.
هلته چې دا کم خلک دي ډېر سست کار کوي او صحیح کار نه کوي، نو یو کار د پاره سهار یا د ماښام پورې تا ته نوبت نه ملاویږي.
خو د UNHCR ویاند دنیا اسلام خان بیا د هر ډول بې نظمۍ او ګډوډۍ خبره ردوي او د مرکزونو د شمیر په اړه وایي چې دوی د کډوالو د شمیر او میزایونو په پام کې نیولو سره په ټولو غسیمو کې مرکزونه پرانستي چې اړتیا یې لیدل کېده. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په ټاکلي موده کې به ټول کډوال له دغې پروسې څخه برخمن شي، ازادي راډیو ته وویل
شپاړس لکه خلک رجسټر کوم یو بېخي لوی ټاسک دی. نو یوه میاشت اوسم پاته ده، یو میلیون خلک رجسټر شوي دي، تقریبا شپږ لکه زموږ ټارګېټ پاته دي او موږ پوره دا امکان لرو او زموږ کوشش هم دا دی چې دا شپږ لکه خلک په دا کم مقرره وخت کې په دا کې دننه دننه رجسټر شي.
که څه هم دنیا اسلام خان د دغې لړۍ په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي ول چې که د یوې کورنۍ یو یا څو غړي له کارتونو بې برخې پاتې شوي وي، کولی شي دا ځل ترې برخمن شي، خو یو شمیر هغه کډوال چې له ورته ستونزې سره مخ دي بیا وایي چې له ډېرو منډو ترلو سره سره لا هم د کارتونو په ترلاسه کولو نه دي بریالي شوي.
زما کور والا هم کارډ اخیستی و او زمونږ ټول فیملی هم کارډ جوړ کړی او زما نوم هغه وخت رجسټر شوی و، خو اوس ټولو کارډ جوړېږي او ما ته کارډ نه جوړی. دا یو نیم میاشت ورځو او څوک هم خبر نه اوري او دغه پروسه که لږ اسانه کړي او د چا چې قانوني حق دی او که دوی ته کارډ جوړ کړي نو دا به ډېره غټه مهرباني.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداري یا UNHCR او د پاکستان د ګډ کار له مخې د 2006 میلادي کال د سرشمیرنې پر اساس پر 2009 کال کې په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د مهاجرت درې کلن کارتونه ورکړل شول.
له پېښوره د ازادي راډیو خبریال و. دا وخت د سهار 10:01 شوې. مخکې له دې چې نور راپورونه درته وړاندې کړو، پام وکړئ زکیه غیاسي ته چې تر دې ساعته د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
د افغانستان سوداګرۍ مرستیال وزیر غلام محمد الاقی د ایران د تیلو د وزیر مسعود میرکاظمی هغه سرګندونې رد کړي چې ګڼې دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر اساس به افغانستان د خپل ضرورت ټول تیل له ایران څخه اخلي. د ناتو عمومي منشي پرون وویل چې په مارچ کې به څرګنده شي چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې څه وخت د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د پوهنې وزارت له امنیتي ځواکونو څخه غوښتي چې د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو د امنیت په ټینګښت کې د په کلکه اقدامات وکړي او د ښوونځیو ویجاړوونکي د قانون منګولو ته وسپاري. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو 15 مینخښوونکي نیولي دي. سپینې ماڼۍ د مصر پر راتلونکي حکومت غږ کړی چې په منځني ختیځ کې د سولې اوسنیو تړونونو ته درناوی وکړي. د ویکلیکس ویبپاڼې مؤسس جولیان اسانج پرون یو وار بیا د لندن یوې محکمې ته حاضر شو چې سویډن ته د سپارل کېدو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د جنوبي او شمالي کوریا پوځي چارواکو نن د لومړي ځل لپاره په خپلو کې رسمي خبرې پیل کړې. د هالنډ یو سیاسي مشر خیرات والډرس چې د مسلمانانو پر ضد د کرکې او تعصب د خپرولو په خاطر محاکمه کیږي، پرون دوشنبه د مستردام یو محکمې ته وویل د دې لپاره چې تر اوسه پورې د محکمې په غونډو کې نیمګړتیاوې له سره د نوې محاکمې غوښتونکی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ مرستیال وزیر پرون د ایران د تیلو د وزیر هغه څرګندونه چې ویلې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې چې افغانستان به خپل د اړتیا وړ ټول د سونګ مواد له ایرانه پیری رد کړه. افغان چارواکي وایي دا منطقي نه ښکاري چې د افغانستان د شمال او ختیځو سیمو د اړتیا وړ تیل هم له ایرانه واخیستل شي، ځکه چې د دې سیمو لپاره د منځنۍ اسیا او پاکستان له لارې د تیلو واردول ارزانه پریوزي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
افغانستان پرون د ایران د ادارات کړې چې ګنې دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان خصوصي سکتور بلدي ایسته د خپل اړتیا ټول تیل له ایران اخلي. د افغانستان د سوداګرۍ مرستیال وزیر غلام محمد الاقی د ایران د تیلو د وزیر مسعود میرکاظمی هغه څرګندونې رد کړې چې د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې دواړو هیوادونو یوه موافقه کړې چې پر اساس به افغانستان د خپل ضرورت ټول تیل له ایران څخه اخلي. ایلاقی وویل افغانستان له ایران سره داسې موافقه نشي منلی. د وویل دوی وړاندیز کړی چې افغانستان به یوازې د خپلو لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو لپاره له ایرانه تیل اخلي، نه دا چې ټول تیل به له ایرانه اخلي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ایلاقی زیاته کړه مناسبه نه ده چې د افغانستان د شمال او ختیځ لپاره هم له ایرانه تیل واخیستل شي، ځکه چې د دغو سیمو لپاره له منځنۍ آسیا چې ډېره ورته لنډه ده او همداراز د پاکستان له لارې د تیلو واردول ارزانه تمامیږي. له روسیې، ترکمنستان او عراق څخه د افغانستان په درو کې یوه برخه تیل د ایران له لارې واردېږي. وروسته لدی چې په تیرو دوو میاشتو کې ایران د افغان سوداګرو د تیلو شاوخوا 2500 ټانکرونه ودرول، د دغه هیواد له لارې افغانستان ته د تیلو ترانزیت پر یوې حساسې مسئلې بدل شوی دی. د افغانستان د مالی وزارت ویندوی عزیز شمس هم وویل چې افغانستان نشي کولی ټول تیل له ایران واخلي. د زیاته کړه موږ هیڅکله په دې موافقه نه ده کړې چې د خپل ضرورت ټول تیل او سونګ مواد به له ایران اخلو، دا کار نشو کولی. د ایران د تیلو وزیر د یکشنبه په ورځ ویلي و چې له افغانستان سره موافقه کړې چې له دې وروسته به د خپلې اړتیا ټول سونګ مواد له ایران اخلي، او له دې موافقې سره سم ایران افغانستان ته د تیلو صادرات پیل کړي دي. ایران چې د انرژي پر سکتور نړیوالې ټولنې د اتومي پروګرام په خاطر بندیز لګولی، هڅه کوي چې د تیلو تولید زیات کاندي. له بلې خوا په ایران کې د تیلو د بیو لوړېدو په دغه هیواد کې د تیلو مصرف له 6 میلیون لیترو شاوخوا 45 میلیون لیترو ته کم کړی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کونړ کې د معارف کارکونکو وایي چې په دې ولایت کې د معارف په برخه کې تازه لاسته راوړنې لري. دوی وایي چې په سیمه کې د نویو ښوونځیو له پرانیستل کېدو سره به ګڼ شمېر ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شي. له کونړه په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د راپور برابر کړی.
د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په روان لمریز کال کې د معارف په برخه کې زیاتې لاسته راوړنې لري.
د کونړ معارف په دې توانېدلې دی کونړ د ماشومانو او ځوانانو لپاره یو دېرش نوي ابتدایي او د دې نه علاوه په هغه سیمو کې چې هلته زموږ رسمي ښوونځي نشته دی هلته 109 بابا نوي کلیوالي ښوونځي هلته جوړ کړي.
هغه ویل په کونړ کې د ټولو رسمي ښوونځیو شمیر نږدې 400 ته رسي چې اوس مهال ټول فعال دي او درسي بهیري کومې امنیتي ستونزې سره نه دی مخامخ شوی.
کونړ په ولایت کې 390 بابا ښوونځي موجود دي چې ټول فعال دي او د دې جملې څخه 15 لیسې بابا لیسې د جنګو دي. د 1,940,000 شاګردانو په موجودیت کې 55,600 جنګي شاګرداري.
د پوهنې رئیس وای د ښوونکو د روزنې لپاره د مرکزی دارالمعلمین ترڅنګ د هغې دوه نورې څانګې هم پرانیستې دي چې اوس مهال پکې په سلګونو کسان د روزنې لاندې دي.
د کونړونو په ولایت کې د ښوونکو د روزنې په خاطر سره د عالي دارالمعلمین په مرکز کې څه تقریبا 1,200 محصلین په دوو خیمونو کې د ښوونکو د روزنې په خاطر سره تدریس کوي او د دې نه علاوه مونږ په دې وتوانېدلو په 1991 کال کې دوه حمایوي نور داری دارالمعلمین مرکزونه په خاص کونړ او په څوکۍ کې جوړ
د یادونی ورد چې کونړ یو غرنی او سرحدي ولایت دی چې تیر کال پکې وسلوالو طالبانو اعلان وکړ چې د ښوونې روزنې او د عامې روغتیا د چارو په وړاندې به خنډ نه پیدا کوي او همدا لامل دی چې اوس د دغې ولایت په ډیرو لرو پرتو سیمو کې ښوونځي او روغتیایي مرکزونه فعال دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم یو بل موضوع. د افغانستان بانک غواړي چې په هیواد کې اسلامي بانکي سیستم جاری کړي او د دې مقصد لپاره پر یو نوي قانون کار کوي. چارواکي وایي چې اسلامي بانکي سیستم به ډیر خلک دې ته وهڅوي چې خپلې پیسې په بانکونو کې کیږدي چې په دې کار سره به د هیواد له اقتصادي ودې سره هم مرسته وشي. افغان چارواکي وایي د اسلامي بانکي سیستم په جاري کېدو سره به تر راتلونکو 5 کلونو پورې تر 6 میلیارد ډالرو پورې بانکي سیستم ته دننه شي. د افغانستان مرکزی بانک تمه کوي چې د اسلامي بانکي سیستم د قانون په تصویبېدو سره به د هغو خلکو چې په عنعنوي بانکي سیستم زیات باور لري میلیاردونه ډالره پانګه د بانکي سیستم ته راجلب کړي. په افغانستان کې د 12 فعالو بانکونو په شپږو کې د اسلامي بانکي سیستم څنګه فعالې دي. افغان چارواکي وایي د افغانستان بانک هلمند چې د قانون په تصویبېدو سره به په بشپړ توګه اسلامي بانکي سیستم په دې هیواد کې جاری کړي. په دې موضوع د څېړنې لپاره چې آیا په افغانستان کې بانکي سیستم کار ورکوي او کنه، اسمت څاروان د افغانستان د بانکي سیستم له یو کارپو ښاغلي دیانی سره مرکه کړې ده.
د افغانستان بانک ویلي دي چې اسلامي بانکداري جاري کوي. د اسلامي بانکداري او عادي بانکداري ترمنځ تفاوت څه دی؟
ډېر ځای سوال او ډېر مهم سوال ده. اصلا بانکداري د اسلامي دي یو ښه شعار د سړید لاندې کار وکړي. په دې معنی چې یعنی بانکداري چې دا وخت کې اسلامي فکر راځي، معنا یې دا ده چې یعنې دي کې به ګټه نه وي. اکثرا خلک په دې سوچ کې ده چې دې کې به ګټه نه وي، دې کې به سود نه ورکول کېږي او نه اخیستل کېږي. در حالې چې دا خبره بالکل صحیح نه ده. په دې چې هلته شکل د دغه سود چې اخیستل کېږي فرق لري او مقدار یې بدون د شکل لږ ده له دې عادي سود چې یو بانک اخلي یا یو ګټه ورکوي یو چاته. نو که دا په صورت کې دا صرف بعضې بخشونو لپاره ده، عملي ده او په ټول بخشونو لپاره عملي تروسه په کلیا کې نه ده شوی. نو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې دوی غواړي دا عملي کړي، نو دا کوم نمونې نه دوی کافي کوي. امارات عربي کې یا سعودي کې یا بعض نورو مملکتو کې دا تجربه دوی کړې ده او دا موافق هم ده او ښه هم ده. مثلا هلته یو نفر دي یو موټر اخلي، څوک پوښتنه نه کوي چې دا موټر نرخ یې په څو ده یا بانک له مونږ څخه ګټه اخلي. بانک ورته وایي چې موټر دې خوښ ده، موږ ورته وایي چې دنیا کې څو موټر راکړه، موټر دې تاسو او په دغه رقم دا فعالیت ده. نورو بخشو کې بعضې خلک اکثرا د افغانستان خلک چې ما خبرې کړي تجربه لرم، هغوی به چې وایي پسې فکر کوي چې البته موږ که بانک ته لاړو موږ ته به قرض راکوي بې له دې چې موږ ګټه ورکړو بانک ته.
نو بیا د اسلامي بانکداري سیستم په څه شکل سره چلیږي چې کله ګټه وانخلي؟
دا خو هماغه ده چې دا امکان نه لري. دوی داسې ده چې که په صورت ډېر ساده او بسیط ووایم، نو هغه دا ده چې که په صورت عادي نه وي او بانک ګټه اخلي په افغانستان کې چې زه پښتون بانک یم، دوله چېسه ده ګټه د کالي اخلي، څوک دومره قرض اخلي پور اخلي، نو که بانکداري د اسلامي په چوکاټ کې یو پور ورکول شي، نو دا به شاید څلور نیم فیصده یا څلور فیصده یا سل پنځه فیصده. نو په هغه کې او په بل اړخ کې هغه چاته چې د بانک خلک هیڅ خپل پیسې په بانک کې کړي، د هغوی ته بانک ټکټانه نه ورکوي. نو بانک ته د څلور نیم فیصده څه اخلي، نو دې نه درې فیصده تقریبا خپل مصارف پرې رکوي او یو فیصد یو نیم فیصده ګټه بانک ته پاتې کېږي.
دیانی صاحب، ځینې خلک وایي چې دا یو قسم مضاربه ده، وایي ګټه او نقصان شریک ده په دې اسلامي بانکداري سیستم کې، آیا همداسې ده؟
واقعیت وایم امارات عربي کې دا ډېر عملي کېږي. دغه شی په وخت کې مقرراتات امضا کېږي، مشتری ته وایي چې زه تاسو ته فاین د 10.15% ګټه ورکوم، نو هلته یعنی د هغه یې نه ثابتوي، اما در حالې چې وخت سره ښه جیب کې ثابتوي. یعنی وایي زه له مثلا له 6% نه تر 5% پورې به د تا ګټه وي، نو معلومه ده چې دا 6.1% یا 8.3% د خلکو یې صحیح ده. یعنی په همدن کې خلک قناعت کوي، وایي زمونږ یعنی ثابته ګټه نشته او دا حلال ده.
د پښتني تجارتي بانک پخوانی رئیس او د مالی او اقتصادي چارو کارپو ښاغلی دیانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې.
ازادۍ راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
زموږ ښاغله ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم له بلخ څخه یو راپور ته پام وکړئ. د بلخ د یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د بهرنیو مؤسسو په مټ په دې ولایت کې خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو ګڼ شمیر پروژې عملي شوې دي. خلک وایي په دې ولایت کې زیاتې عامه سیمې لکه خوانزی چې تر دې مخکې د څښاک اوبه نه درلودې اوس اوبه لري. په سیمه کې د بهرنیو مؤسسو د دې فعالیتونو په اړه له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال سمیع الله غښتون راپور راکوي.
په روان کال کې اتلس د اوبو پروژې یوازې د بلخ ولایت په ښوونځیو کې تر لاس لاندې نیول شوي دي. د بلخ ولایت د هغو سیمو وګړي چې د څښاک د پاکو اوبو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، د بهرنیو موسسو په مرسته تر سلو زیات څښاک د اوبو څاګان او د اوبو سرپټي حوضونه کیندل شوي دي. د بلخ ولایت د کلیو پراختیا رئیس باسط عینی وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د بیا جوړونې له اوبو پروګرامونو د پلي کېدو څخه یو هم د اوبو د پروژو پروګرام دی چې د دغه پروګرام په پلي کېدو سره زیاتره ښوونځیو او هغو سیمو ته چې په دوبي کې د ټانکرو په واسطه ورته د څښاک اوبه رسیږي پاملرنه شوې ده. باسط عینی د بلخ ولایت په ښوونځیو کې د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په اړه په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل:
در پروګرام آبرسانی ما امسال 8 پروژه داشتیم که تمامی از این پروژه ها
در روان کال پوگدو که در بلخ ولایت پاتلس و خوانزوی که در چکاک در پاک و بو پروژه پا کار اچول شوی دی. 90 سالانه کارونه پرمخ تللی دی، مالی لگهتی چه کم 90 میلیون افغانای ترسیگی. خلا هم یوشمیر زیاتر خلق در بلخ ولایت پلسکون و خوانزوی که در چکاک در پاک و بو سونزه یواجی دی ستونزه گنی. سنگه چی دی سیهو بو دی نشتوالی لامل دی چار بوله کلس والای دی بیسپای کال دی لسه چه کم زر تنه جن و حلکان زده کون که دی پاک و بو چخه جانونه به برخی بولی چی پرای دی دغل سی و تن مامور نرمامت وی.
بابم غیر سیهی دی سویب دی آزود بون سفاره کسید و سیو بن لرد شل د پاره ارزور چې مت څو کې نو سیو بو شختم د سیو بو جوسف
د بلخ د په هن ریاست وایان محمد کبیر وای د په هن وزارت او د بلخ د مارب د ریاست د زیات حد سره لا هم په دغه ولایت کې تر 200 زیات خوونځو په زرګونه د کوون کې د څوک د پاکو بو څخه به برخي دي.
200 باب مکتب ما از بابت آب آشامیدنی
د بلخ د کلی او پراختیا ریاست مشر وای چې پروان کال کې دغه ولایت پړم د سیمو کې برهنه موسسو هم د څوک پاک اوبو په برابرولو کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي. د جی تی زای موسسې د دولت آباد، شولګرې او کشندې په شپږو کلیو کې چې هر کال د اوبو د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي او په دوبي کې د څښلو اوبه د ټانکرو له لارې ورته رسول کېږي، د 28 میلیون افغانیو په لګښت تر ځمکه لاندې د 1500 سرپټو حوضونو جوړول روان دي. د ښاغلي عینی په ژبه د سویدان موسسې په مرسته د دغه ولایت په اړوند ولسوالیو کې 500 حلقې څاګان ګټې اخیستلو ته سپارل شوي دي او په همدې توګه دا کار موسسې 500 ژورې او نیمې ژورې څاګانې په روان کال کې د بلخ ولایت په اړوندو سیمو کې کیندلې دي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې حمید مومن برابره کړې.
په ولسی جرګه کې د مشر د ټاکلو لپاره د دریم ځل انتخابات او د مونیخ امنیتي غونډه د کابل چاپ ورځپاڼو د نننیو غړو د بحث مهم مسایل جوړوي. اراده خپلواک ورځپاڼې په ولسی جرګه کې د مشر د ټاکلو په سر روانې شخړې ته په اشاره لیکلې چې دغه جرګه په سیاسي ګرداب کې حصاره ده. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د جرګې له پرانیستلو دا د کابو دوه اونۍ تیریږي، خو بیا هم د وکیلانو ترمنځ د شو اختلافاتو له کبله د هغې مشر له نه دی ټاکل شوی. ورځپاڼې وړاندې په دې موضوع بحث کړی چې بالاخره د جرګې د دې کمزورۍ سبب څه دی او په څه ډول سره د دې امکان شته چې دغه جرګه له روان سیاسي بحران نه وستلی شي. د ورځپاڼې په باور په ولسی جرګه کې د روان بحران یو اساسي علت په بېلابېلو سیاسي او توکمیزو ډلو د وکیلانو ویش دی او هر کله چې دا ستونزه هواره شوه د روان بحران پای ممکنېږي. سرنوشت عدالت ورځپاڼې به د ولسی جرګې د روان حالت په اړه د خلکو نظرونه راخیستي او لیکلي دي چې اوسنۍ ولسی جرګه د معامله ګرۍ په ډګر بدله شوې. ورځپاڼې د مشر د ټاکلو په سر د روان بهیر په اړه د وکیلانو ترمنځ پراخو اختلافاتو ته په اشاره لیکلي چې دا جرګه د خپل مشر د ټاکلو وړتیا نه لري، نو د نورو کارونو ته مترې نه کېږي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د ځینو باوري سرچینو په حواله لیکلي چې یونس قانوني لا هم د ولسی جرګې د ریاست امکانات کاروي او له هغو موټرونو ساتونکو او خدمتګارانو کار اخلي چې د جرګې د مشر لپاره ټاکل شوی. ورځپاڼې د ځینو حقوق پوهانو په حواله لیکلي چې دا کار د افغانستان د ټولو نافذه قوانینو په خلاف دی. د جرمني په مونیخ کې امنیتي غونډه او هغې ته د ولسمشر کرزي وینا بله مهمه مسله ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو پرې پراخ بحثونه کړي. راه نجات ندالو ورځپاڼې دغې امنیتي غونډې ته د ولسمشر کرزي وینا ته په اشاره لیکلي چې را روان نوروز به افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو پیل وي. ورځپاڼه د ښاغلي کرزي په حواله تر 2014 میلادي کال پورې افغان ځواکونو ته د امنیت د سپارلو لپاره شوې موافقه ډېره مهمه بولي او وایي چې افغانان د رهبرۍ د ترلاسه کولو لپاره په بشپړه توګه ژمن دي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه چې شریفې ساپۍ برابره کړې.
مشکل دغه دی چې جون مکتب ته نه پزان باور اعتبار له دوه چې زړه کار کوي
خبرې دې شي وي غټول اوس معنی قصور باسي
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړو سې تاسو په خبرونه پیل کوم په روانه خبرونه کې به لمړی د غزنفر د طبي زده کړو د انسټیټیوټ د فارغانو په باب یو رپورت ولرو.
موږ ته علاقه په دا شهر کې چې امنیت دا شرایط اماده دي په دې ډول موږ ته په اطرافو کې هم داسې شرایط اماده شي موږ اماده یو چلته هم
بیا به د کابل په خزینه زندان کې د بندي میرمنو لپاره له سپورتي اسانتیاو خبر شي.
امروز آمدیم به محبس اوناسیا در محبس اوناسیا یک تعداد از خواهر
دی وایي موږ نن د کابل خزینه زندان ته راغلو.
سی شنبه د غزنفر د طبي علومو د انسټیټیوټ د قابلګۍ د څنګه یو شمیر محصلانو د فراغت سندونه واخیستل. د چارواکو په وینا همدا اوس د دغه انسټیټیوټ په دوو څنګو کې شاوخوا یو زراعتي تنجنکی او لکان په منځنوي روغتي زده کړو بوخت دي. نن سبا چې په افغانستان کې روغتي خدمات ډیر عام نه دي او ټول خلک ورته لاسرسی نه لري، نو په ټولنه کې په ځانګړي ډول د امیدوارو میندو ماشومانو د مړینې په مخنیوي کې د قابلو رول ډیر ارزښتناک دی. پکار داده چې فارغې شوی قابلې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ناروغانو او وړوند کسانو سره د مرستې په خاطر په کارو ګمارل شي، خو د یو شمیر فارغ شوو قابلو له خبرو داسې ښکاري چې دوی نه غواړي او یا نشي کولی د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات ورسوي. دا چې ولې هغه به د غزنفر د طبي علومو د انسټیټیوټ له یوې نوې فارغې شوې محصلې جمیلې نه واورو.
آینده که مون غواړو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو لکه په دې کې طبقې و ناست ته ډېر ضرورت ده. په اطراف کې وګوري که په شهر کې وګوري اکثره وخت د مرګ میر د میاندو او د دې نوزادانو دې ته باید مونږ کومک وکړو چې څرنګه مونږ کولی شو چې د دې ته کاهش ورکړو، یعنی کم کړو. زمونږ فامیل نه غواړي چې مونږ هلته کار وکړو ځکه هلته ستونزې ډېرې دي، بیا شرایط اماده نه دي مونږ ته چې مونږ هلته کار وکړو. نو که په مرکز کې وي حتمان ول نه مونږ اماده یو چې مونږ کار وکړو. که مونږ ته علاقه په دا شهر کې چې امنیت دا شرایط اماده دي په دې ډول مونږ ته په اطرافو کې همداسې شرایط اماده شي مونږ اماده یو چلته هم خدمت وکړو ځکه ضرورت هلته ډېر ته نسبت د شهر ته.
افغانستان لا هم د جنگ په حال کې یو هیواد دی چې د عامه خدماتو او روزنیزو مرکزونو زیاتره تاسیسات یې د جنګونو له کبله زیانمن شوي دي، چې ځینې یې رغول شوي او پر ځینو یې لاکار روان دی. د غزنفر د طبي علومو د انسټیټیوټ فارغان وایي چې دوی له همدې کبله د زده کړو په دوران کې ډېرې ستونزې لیدلې دي او هیله څرګندوي چې اړوندې ادارې د راتلونکو دورو د محصلانو لپاره دغه ستونزې اواري کړي. له یاد شوي انسټیټیوټ نه یوه بله فارغه شوې جنۍ زرلخته هم دا خبره کوي.
درې کالو کې دلته مونږ زده کړې وکړې او ډېر مضامین مونږ دلته تدریس شوي دي، هم تیوري دي هم کلینیکي. زمونږ په انسټیټیوټ کې ډېر مشکلات و، صنفونه کې څوکۍ نه و او زمونږ ښوونکي کم و، په شیمه کې اتاقونه یخ و او مونږ نشو کولی په سمه توګه درس ووایو او زده کړو. زه راتلونکي غواړم چې په یو شفاخانه کې کار وکړم او د دې طریق نه ټوله وطنوالو ته خدمت وکړم.
کېدای شي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابوالی د دې سبب وي چې خلکو ته روغتیایي خدمات په سمه توګه ونه رسیږي، خو بالاخره پر دغې ستونزې د لاسبری لاره کومه ده؟ د جان هپکن پوهنتون مربوط د مور او ماشوم د پالنې د پروګرام مسؤول ډاکټر عطاءالله وایي چې دوی د عامې روغتیا د وزارت په مرسته په دې برخه کې ځینې هڅې پیل کړي دي چې ډېرې ګټورې ثابتې شوې دي. دا چې څه ډول هغه به د دې له خپلې خولې واورو.
په د افغانستان کلتور چې څه قسم ته دی او د امنیتي شرایط چې اوس دي ډېره سخته ده چې یو ښځه د یو ولایت څخه بل ولایت ته یا د کابل څخه نور ولایتونو د افغانستان ته ولاړ شي. نو دې د خاطره وزارت سیاتامي تصمیم نیولی و چې خپل د ولایتو څخه ښځې واخلي او هغه ته ترینینګ ورکړي د دوه کالو دپاره او د هغې نه وروسته هغه قابلې په هماغه ولایتو کې کار وکړي. نو دې د خاطره وزارت سیاتامي په ټولو 24 ولایتونو کې مرکزونه جوړ کړي دي چې ښځې کړي چې د سواد ولري د اتم لسم یا دولسم پورې چې سواد ولري هغه ته د دو کالو لپاره ټریننګ ورکوي. دا هغه نه بعد هماغه خزي بیا په ماغه ولایت کې په کلینیکونو کې خلکو ته خدمات ارزه کوي. او زمونږ کلتور داسې دی چې خزي نارینه ډاکټران ته نه راځي. نو همدې خاطر وزارت ساتنه هم دا تصمیم ونیو چې خزي د نو یو ولایت نه بل ولایت ته نه ځي، په ماغه ولایت کې ټریننګ ورته ورکړي او هغه نه بعد هغه خدمات ارزه کوي په ماغه ولایت کې.
د نظر خوندان وای چې په هر سیمه کې د همغې سیمې اوسیدونکو جنکو ته د روغتیایي خدماتو روزنه ورکول په رښتیا هم کېدای شي چې تر یوه حده دغه ستونزه راکمه کړي. خو د عامې روغتیا وزارت او نورو اړوندو موسسو ته پکار ده چې د یادې شوې ستونزې د بیخي ورکولو لپاره نور ګامونه هم واخلي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د دغه هیواد په زندانونو کې د لوبو په راوجولو سره غواړي چې په بندیانو کې د رواني ستونزو او ناروغیو مخه ونیسي. د یادې شوې ادارې چارواکو تېره اونۍ د څرخي پله په زندان کې له لوبغاړو سره د اړینو وسایلو ژمنه وکړه چې وروسته یې پرې ځینې توکي وویشل او ورپسې یې د کابل ښار د ښځینه زندان له زندانیانو سره د ورزشي جامو او ځینو نورو توکیو مرسته وکړه. د افغانستان د اولمپیک اداره وایي چې د سپورتي وسایلو د ویش دغه پیل کړې لړۍ به د افغانستان نورو زندانونو ته هم غځوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر ظاهر اخبار وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د امکاناتو په زیاتولو سره غواړي چې د رواني ناروغیو مخه ونیول شي.
امروز آمدیم به محبس اوناسیا. در محبس اوناسیا یک تعداد از پهاد
دای وای مونږ نن د کابل خزینه زندان ته راغلی یو. زموږ د سروې لمخې په دغه زندان کې هغه نجونې چې سپورت سره مینه لري شمیرې مخ په زیاتې دودی. مونږ هیله مند یو چې د سپورت لارې وکولای شو د دوی د رواني ناروغیو مخنیوي وکړو او دوی په راتلونکي کې هیواد ته د خدمت مصدر وګرځي. مونږ هیله مند یو چې د افغانستان نور ولایتونو ته هم دغه لړۍ وغځوو.
با ما یک ځای حضور داشته باشم تا بتانیم سایر ولایت دیگر هم زیر پوشش ادارې ورزش افغانستان بیاره.
د کابل په خزینه زندان کې بندي میرمنې د اولمپیک د ملي کمیټې له دغه کامه خوشاله ښکارېدي، خو ځینو یې بیا ویل چې له سپورتي وسایلو سره د سپورت روزونکو ته هم اړتیا ده چې دوی په مختلفو سپورتي برخو کې وروزي. د بادمباغ په خزینه زندان کې یوه بندي میرمنه هم دا خبره کوي.
اسم ملکه
است. زما نوم ملکه د بادمباغ خزینه زندان د محبوسینو له ډلې څخه شاوخوا یو نیم کال کېږي چې دلته زنداني یم. په دغه موده کې موږ هغه سپورتي لوبې زده کړې چې پخوا مو لیدلې هم نه وي. اوس مهال دلته والیبال او د وزن برداري لوبې کوو. زما هیله د اولمپیک له ملي کمیټې څخه دا ده چې موږ تر روزن کې راوستوي تر څو د سپورت په برخه کې موافق واوسو.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د بادمباغ خزینه زندان د کابل ښار په یوه څنډه بادمباغ سیمه کې دی چې په دې وروستیو کې ودان شوی دی. په دغه زندان کې تر سلو ډېرې ښځې بندیانې دي. د دغه زندان یوه ساتونکې سر سرمنه خدیجه وایي چې دغو بندیانو ته یې نورې کومې اسانتیاوې په نظر کې نیولې دي.
مجهز تشنابونه یې، شاورونه یې، تودې اوبه او مرکز ګرمیګانې دا شیان لري. هلته خو بیچارهګان عمومي مبس کې دا شیان ورته مهیا نه وو. دلته نو قد دغه درې خپله دولت مسیحوي کې همدغه امریکایي درې مسیح دي چې دی سره کومک کوي. ده شی باته یې ټول شیان، یو بخش دولت ده، یو بخش همدا امریکایان دي چې سره کومک کوي. نو در مجموع ولایت بیا دا بخش نو خصو سره زیات کومکونه کوي. له هر نګازینې د ماشومانو لپاره هغه د کودکستان شته ده.
د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې مشر ډاکټر عزیز الدین همت د ډیرو رواني ستونزو د مخنیوي لپاره ورزش کول ډیر ګټور بولي. هغه په دې اړه وایي،
ولې هغه څوک چې بندی کېږي مابوس کېږي حتمی ضروری ده چې هغه ته به بعضی رواني مشکلات هلته پیدا کېږي چې د خپل فامیل نه لري. نو دغه سپورت د رواني امراضو او مشکلاتو د مخنیوي لپاره ډیر زیات مفید دی او دغه عمل چې هر چا کړي په ځای عمل دی او د رواني لحاظ ډیر یو مفید پروګرام دی. دا ځکه چې که دوی سپورت نو کې همیشه تشویش کوي، همیشه یوازې ناست دي، که یو محبس کې د سپورت میدان جوړیږي نو هغه څوک چې هلته د سپورت میدان ته داخليږي د نورو د د تشویق عملیه ده. نو همدغه علت دی چې خپل سپورت د رواني امراض او مشکلاتو د مخنیوي لپاره بهترین میتود دی.
له خزینه بندیانو سره له خبرو داسې ښکاري چې له یاد شوو اسانتیاو سره سره په ټوله کې د زندان وضعیت داسې نه دی لکه څنګه چې پکار دی. د نظر خاوندان وایي چې که له زندان نه رښتیا هم مقصد دا وي چې د ټولنې بېلارې شوی یا تېروتی غړی پکې له سره وروزل شي، څو له جیل نه تر خلاصېدو وروسته بیرته د ټولنې د سالمو غړو په شان خپلو کورونو او کلو ته ستانه شي، نو پکار ده چې په زندانونو کې د بندیانو د ژوند شرایطو ته جدي پاملرنه وشي. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړي مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14، یووبیا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باک 2 4 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.